سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او سخته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډول شوی. له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې که څه هم په ډیری سیمو کې د پولیو واکسین روان دی، خو د واورو، باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا، پروان، روزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډول شوی دی. د پروګرام له خلکو غوښتي دي چې خپل نوزیږي ماشومان واکسین کړي. پولیو د نړۍ په نورو هیوادونو کې له منځه تللي، خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ پیښې تر اوسه هم پکې لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د جنوبي کوریا د 4 میلیون ډالر مرستې هرکلی کړی. د WFP ایشیا پاسیفیک څنګ پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی دی چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له بحران سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره 180 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډېره شوې او دا مهال له 23 میلیون ډېر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثی وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لندر کینګ پرون د سنا یوې فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثی اغیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کښتیو حملې وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران حوثی وسلوال تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. د لندر کینګ په وینا کرر راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي او له حوثیانو سره مرسته کوي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کښتیو د حوثی اغیانو له حملو وروسته متحدو ایالاتونو او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې. د پولند صدر اعظم وایي که اروپایي ټولنه د خپلو بازارونو د ساتنې لپاره اقدام ونه کړي، له اوکراین څخه د غلو دانو پر وارداتو د ملي بندیز د غځولو امکان نشي ردولی. ډونالډ ټوسک پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال وویل چې په دې بندیز کې به نور محصولات هم شامل وي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې زرګونه پولنډي بزګران سړکونو ته راوتلي دي او له اوکراین څخه د خوراکي توکو د واردولو او د اروپایي ټولنې د شنو قوانینو پر ضد خپلو اعتراضونو ته زور ورکړی. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې په تیرو څو ورځو کې بزګران د لاریونونو په پار سرکونو ته راوتلي او د اروپایي ټولنې لخوا یې د نویو تړونونو او د اوکراین د غلو دانو د بېدریغه وارداتو پر وړاندې چې دوی غیر عادلانه سیالي بولي خپل غږ پورته کړی دی. او نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه په پام کې ده. د ټیمونه به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 10:30 بجو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي. د افغان لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی پرون خبریالانو ته وویل
ایرلند یو سخت سیال دی. موږ په خوا ډېرې لوبې کړي، دا به موږ دواړو ته یو چیلنج وي، خو موږ باید څه کوو چې د شرایطو څخه د خپل ځان په ګټه کار واخلو. لوبه مثبته پیل او مثبتې پای ته ورسوو.
افغانستان او ایرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان ګټلې. د ایرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان شهیدی ترڅنګ نور علي زدران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته. خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي په دې ټیسټ سیالۍ کې نشته. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغان میرمنو سره د مرستې په برخه کې د خپل هیواد پر هوډ ټینګار کړی.
دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې وړاندې کړي، څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي.
د یوې مرستندوی ټولنې راپور ښیي چې په افغانستان کې ډیر لږ معلول کسان بشری مرستو ته لاسرسی لري.
معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته. او زما هیله هم دغه ده چې نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
په هلمند کې خلک شکایت کوي چې په ناسمه طریقه د کبانو د نیولو له کبله د کبانو نسل په ورکېدو دی.
د جمعې پر ورځ چې عمومي رخصتي موږ ځو، بس دا دریا ته چې د سراو په نامه ده په روزګان ولایت کې موقعیت لري. دا د جنریټر په ذریعه سره نیسو په برق باندې کنټرول کوو.
په نړیوالو مسایلو کې به سعودي عربستان ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر په اړه معلومات درکړو. او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای د طالبانو په حکومت کې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالر پورې له دې کبله له لاسه ورکوي چې ښځې په اقتصادي وده کې له ونډې اخیستو محروم دي. بلینکن دا خبره د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد په یو غونډه کې تیر ماښام وکړه. له بلې خوا د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي د افغانستان نیمایي ټولنه له کار او زده کړو محرومه ده، خو نړیواله ټولنه او امریکا د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکوي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن د غونډې ته په وینا کې په دې اندېښنه وښوده چې طالبانو د افغانستان نیمایي ټولنه له زده کړو او کار محرومه کړي. هغه وویل د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالره له لاسه ورکړي، هغه څه چې په اقتصادي وده کې د ښځو د ونډې له لارې ترلاسه کېدای شي. بلینکن بیا وویل په کور دننه او بهر د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره اتحاد ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دی او د امریکا او نړۍ ګڼې لویې کمپنۍ او مؤسسې ورسره یو
ځایېږي.
دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې وړاندې کړي څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د قطر د دولت د پوهنې او بنسټ تعلیم تر ټولو پورته او د امریکا د پوهنې مؤسسه لکونه افغان مېرمنو ته د تخنیکي کارونو روزنیزې دورې برابرې کړي. مایکروسافت او لینکډین شرکتونه به هغوی ته د تصدیق نامو د ترلاسه کولو چانس ورکړي او بیا به یې له کمپنیو سره اړیکې جوړوي. دویم دا چې امریکا او د تعلیم تر ټولو پورته بنسټ به امریکا کې افغان کډوالو مېرمنو ته سکالرشپونه ورکوي څو هغوی خپلې لیسانس او ماسترۍ دورې بشپړې کړي. دریم دا چې دا اتحاد به د افغان مېرمنو د تجارت پیل او ودې کې د هغوی لاسنیوی کوي.
And then grow their own businesses.
د افغان ښځو د اقتصادي پایداري یا استقامت اتحاد په 2022 کال کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له کار او زده کړو محروم نجونو او ښځو د لاسنیوي په هدف پیل شو. طالبان د 2022 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې خپل پراخ محدودیتونه ولګول. د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد بنسټګر او د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل 899 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او 899 ورځې کېږي چې افغان مېرمنې له کارونو راګرځول شوي او له کوره بهر ته د تلو په وخت له محدودیت سره مخې دي.
تصور وکړي چې په اقتصادي وده کې استاسو د ټولنې د نیمایي برخې بالقوا ونده په یو شپه بند شوه. په دې خاطر دا یادو چې د افغانستان له اوسنۍ حالت مو خبر کړو او په دې واقعا پوه شي چې افغان ښځې له سدول سختیو سره مخ دي او پر اختیا غوري پسه باندې غلبه وکړي چې وکولای شي بیرته د کار او زده کړو حق ترلاسه کړي.
رینا امیری ویل امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره ژمنه ده او د افغان ښځو د اقتصادي استقامت یا پایداري ائتلاف رامنځته کول د دې همکارۍ یوه بیلګه ده. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو ویل د سرویګانو په اساس 50% افغانان د ښځو د کار او زده کړو پر سر د بندیزونو د لرې کولو غوښتونکي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې له فشارونو او پرله پسې غوښتنو سره سره لا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. په نادولتي مؤسسو کې د کار بندیز او پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه لا هم پر خپل ځای دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ یوې مرستندوی ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 12% معلول کسان بشری مرستو ته لاسرسی لري. د ګراوند ټروت سولوشن په نوم د سازمان د یوې سروې پر بنسټ خپل راپور چمتو کړی. د دې راپور د موندنو پر بنسټ بشری مرستو ته د معلولو کسانو لاسرسی د روغو کسانو پرتله کم دی. یو شمیر معلول کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د شفافیت له نشټوالي او مرستو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایتونه کړي دي.
د ګراوند ټروت سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیل ولایتونو کې د ځبان د 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندوی سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوم لیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیریوالي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، اړمنو ته د ټولو مرستو نه ویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعا شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعا رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړې چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دي د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي. ګراوند ټروت سولوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمید الله چې لاس او پښې معلولې دي وایي روغتي او خوراکي مرستو ته لاسرسی محدود دی. هغه ادعا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندوی موسسې څخه یوه بوجۍ وړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشي که تاسو یې ونه ویشي موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم وړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ماته وړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او دا ستاسو حق دی.
شما حق درئ.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
او زمونږ هیله همدغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموماً دي عموماً خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت همدغسې دی د کار. زما هیله همدغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د اړوندې ارنس د لری پرتی سیمې خلکو ته په لومړي ځل د افغان بی سیم شبکې لخوا مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوي برابرې شوې. د دې سیمې اوسیدونکو وایي د یوې ټلیفوني اړیکې د نیولو لپاره به سخت غرنۍ لارې وهلې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
په نورستان کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي د یاد ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اړوند د ارنس سیمه چې پوخوایي اوسیدونکو د مخابراتي اسانتیاو د نشټون په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو، اوسې ورته د افغان بیسیم شبکې په وسیله دغه ستونزه هوار کړه. د دغه ریاست مشر مولوی خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل
دوان سوایګل ول سوالې د ارنت زنچګل ساحه کې د نورستان ولست لپاره یو د افغان بیسیم انټن چې د اترای ادارې د خو دغه بودیت مليږي هغه الحمدلله فعال شو، ټول ولست خوشاله او د خوشحالي سبب ګرځي. ده په دغه انټن کې هم د انټرنیټ خدمات موجود دي، فل حال ټوجي ده ان شاء الله په نږدې هفتو کې به دا ترجی د هم ارتقا وکړي. د امشو سر کې موږ یو پایا لګولې ده، ریپیټر ده چې هغه موږ ولایت هم وصل کړل ده، او دغه د ارنت پایا موږ دغه نه لینک واغسته د سټرلایټ سره وصل نه ده لینک تا دې خاطر پکې انټرنیټ هم فعال لیس دا پایا زمیاو نشاګرام ارنج کون کله دا کول تا کار کوي.
د هغه په وینا چې د ارنس په چیر نور لورو پروتو او د مخابراتي خدماتو څخه محروم ساحو ته به هم دغه سہولتونه چمتو کړي. ځای اوسیدونکو وای په خوا به د یوی ټلیفوني اړیکی ټینګولو او اړینو خبرو کول لپاره زرګونه متره غرنۍ لارې وهلي څو هغه زینو ته ځانونه ورسوي چې چیرته تلیفون کار کوي. مولوی محمد اجمل خیرخوا
به دې باندې ډیر خو راضی یو چې زمونږ د پاره نورستان د مخابرات او ټکنالوژي ریاست له خوا یو د افغان بیسین نن ودرول شو، ګټه خستنی ته وسپارل شو چې ځین مخکې و زمونږ ولس او مونږ د یو ټلیفون د پاره او چتو غونډي او د لورو ساحو ته چې کیلومترونه مزل بم کو د هغه مشکل نه خلاص شو.
د نورستان ولایت د وانټویګل ولسوالۍ ارنس شاوخوا سیمو کې د لومړي ځل لپاره مخابراتي شبکه په داسې حال کې فعالیت پیل کوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات ساحي او درې د ټلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
قدر من اوریدونکو د آزادی رادیو د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي سعودي عربستان ته تللی چې د جګړې د بندیانو د خلاصون او د اوکرين د سولې د فرمول په ګډون د علاقې وړ موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د اوکرين د سولې فرمول چې لومړی ځل په 13 اگست میاشت کې د ښاغلي زلنسکي لخوا وړاندې شو، د اوکراین له خاورې د ټولو روسي ځواکونو پر وتلو متمرکز دی. د صفی الله ستانکزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سه‌شنبې په ورځ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر ته ورسېد او دغه هیواد یو شمېر چارواکو یې هرکلی وکړ. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې ولادیمیر زلنسکي پرون د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د جګړې د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. زلنسکي مخې په ایکس ټولنیز شبکې لیکلي چې د سعودي عربستان مشرتابه لا د مخه د اوکراین د خلکو په ازادۍ کې مرسته کړې او هغه ډاډه دی چې دا سفر به هم ګټورې پایلې ولري. ریاست ردی مخکې د 2022 کال په سپتمبر کې روسیې څخه د اوکراین د جنگي بندیانو د یوې ډلې د خوشی کولو منځګړیتوب کړی و. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د یو بل قوا منځګړي په توګه رول ولوبوي، حتی په داسې حال کې چې ریاض د اوپیک پلس هیوادونو د ډلې له لارې د انرژي او برېښنا په پالیسیو کې د روسیې سره ملګری دی. ریاست د اوکراین د ولسمشر له سفر یوازې یوه ورځ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان د روسیې د دوما یا ولسي جرګې مشر ویچسلاو ولادینا او یو شمیر نور روسی چارواکو کوربه و. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم ویلي چې سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال به د اوکراین د سولې پر فارمول د روسیې د تیری د پای ته رسولو په هدف خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور لمخې زلنسکی په لومړي ځل د تیر کال په اگست کې په جده کې د سولې لسمادیز فارمول وړاندې کړ چې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین له خاورې د ټول روسی ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین او روسی ځواکونه په 1.5 کیلومتر اوږده پولی کې له تقریبا ثابتو پوستو څخه جګړه کوي. اوکراین د نړۍ د لسګونو هیوادونو له استازو سره د سولې پر فارمول د بحث لپاره څو اړخیزې غونډې هم کړي او تمه ده چې د روان کال په پسرلي کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو په حضور کې په سویس کې د اوکراین د سولې غونډه جوړه شي. د زلنسکي د سولې لاسمادیز فارمول او په دې اړه په سویس کې د غونډې پلان د موسکو لخوا رد شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
قدر من اوریدونکو، نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ یوازینی ټیسټ سیالي په پام کې ده. سیالي به د متحده عربی اماراتو په ابو ظبی ښار کې وی. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ ټیسټ لوبه کیږي. بختیار ساحل د موضوع ته خپل راپور کې کتنه کړې.
تاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن چهارشنبه یوازنی ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ وایي سیالي به د کابل پر وخت سهار 10:30 پیلېږي. دواړه هیوادونه له تیرې یوې اونۍ راهیسې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې د دې ټیسټ سیالۍ د لوبولو په موخه د چمتووالي کمپونه ترسره کړي دي. په پلان کې و چې یاد سیالي د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره شي، خو ویل کېږي چې د یاد لوبغالي د بوختیا پر اساس سیالي د ټولرنس اول لوبغالي ته ولېږدول شوه. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر سیالۍ یوه ورځ وړاندې په رسنیز کنفرانس کې د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ ښودلی دی. ښاغلی شهیدی ویلي د ابوظبي ښار لوبغالي ورته د کورنۍ لوبغالي لو معنا لري. په باور یې د کنډیشن مرسته به د ایرلند د لوبډلې په نسبت له دوی سره ډیره وي. نوموړي دا هم وویل چې د ایرلند لوبډله له اوږده ځنډ وروسته د ټیسټ سیالي کوي. افغان لوبډله دوه اونۍ وړاندې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه ترسره کړې ده. شهیدی په یولس کسیزه لوبډله کې د لوبغاړو د ټاکنې په تړاو وویل،
ګوره داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو، هر جی کې ګورو چې کومه لکم جی کې ضرورت ده. نو همدغه لکان دي چې ډومیسټیک پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه، نو دوی به دلته د ټیم حصه یې چې کله د هر الګ ضرورت کېږي. بیا اینڈ آف دا ډے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو، مونږ پچ ته ګورو، کنډیشن ته ګورو، او دلته مونږ نټ سیشن یې کوو. په هغه کې مونږ ته ډیر زیات اندازه کېږي چې کوم پلیئر اوس فعلاً په فارم کې ده.
افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل، هر کله چې لوبډله کوم لوبغاړي ته اړتیا ولري نو هماغه وخت به غوره کوي. دا د افغانستان او ایرلند دویم ټیسټ سیالي ده. افغان لوبډلې په لومړي ټیسټ سیالۍ کې په ښه تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې وه. د ورته ده چې تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به دواړه هیوادونه د یو ورځنیو او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 0:25 او 15 متره لاندو څپو اوریدای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 2:09 منځنۍ څپو خبريږي. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام ستاسو غږیز پیغامونه لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور شته. په هلمند کې خلک شکایت کوي چې له هم د دې ولایت په مرکز لشکرګه او ولسوالیو کې په غیر قانوني ډول مایان نیول کیږي او د مایانو نسل د ورکیدو له ګواښ سره مخامخ دی. هلمند میشتي وایي په تیرو وختونو کې چې نامنی و خلکو د سیندونو کبانو ته لاسرسی نه درلود، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته اوس له ګاونډیو ولایتونو څخه هم هر ورځ په زیات شمېر کسان هلمند ته ورځي او په سیندونو کې د شخصي کاروبار او همدارس میلو لپاره کبان نیسي.
دا د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند سیند یو څنډه ده چې ځوانان نه د برېښنا په مرسته د مایانو ښکار کوي. دا لس کسیزه ډله چې برېښنا د جنریټر څخه تولیدوي مشري اغاولي کوي چې دغه سیمې ته د مایانو د نیولو لپاره راغلي دي. هغه وایي په دې پوهیږي چې د برک او نورو ظاهري توکو په مرسته د کبانو نیول یو غیر قانوني کړنه ده، او د کبانو نسل د دغه ډول عمل څخه له منځه ځي، خو زیاتوي چې دوی د خپلې میلې لپاره دغه کار کوي.
تقریبا څو جمعې کېږي موږ دلې بس د جمعې په ورځ باندې ملګري مو راسره د مایان دپاره راستو ښه مایان دلېسته او ښه شنه دره ده، غرونه هم لري. یا خپله بس خپله ګیروو، بیا پرېوو، بیا میله پر کوو. نو په دې خاطر موږ ساتم په تېرېږي چې مایان ګیرو. وایي پخوا دې سیم ته موږ نه راتلو، هغه په دې خاطر چې کمربندونه وه، جنګونه وه. دا مایان موږ د برق په زیره باندې نه وژل کېږي، مایان فقط برق نیسي وژل کېږي نه.
دی لس کسیز ڈلی تر دو ساعت تیرولو وروسته په زیات اندازه ما یانو نیول او اوس یې په پاکولو بوخت دی څو په خولو ته چمتو کړی خو دی اوس کوچنی مایان غورځوي او لوی را ګرځوي د شنه غره په لمن کې او د سیند تر غاړه د دې ځوانانو له ډلې یوه بل کس نرولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د هرې جمعې په ورځ دلته د مایانو ښکار په دغه ډول کوي
فروزگان ولایت کې موقعیت لري دا د جنریټر پر ذریعہ سره نه سو په برق باندې کنټرول کو هغه غټ مایع جنراګرز او اچنۍ مایع چې دی هغه د ته وبو تر لکو او هغه مایع
په دې برخه کې یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې باید د کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي ځکه که دغه ډول دوام وکړي نو په نږدې وختونو کې به د کبانو نسل ختم سي یو تن کارپول محمد ازادی راډیو ته فلیکلی پیغام کې ویل چې په نور یوادونه کې حکومتونه عام خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ژوند او نور ژوندۍ موجودات په غیر قانوني ډول شکار کړي هغه وايي کبان د افغانستان یو ملي شتمنۍ ده او د طالبانو حکومت یې ټول هغه کسان له سندونو څخه بند کړي چې په غیر قانوني ډول په وو کې کبان نسی دا یادونه ورده چې د ایوازي هلمند نه دي چې په سندونو کې خلک په غیر قانوني ډول کبان نسی بلکه د افغانستان په ډیرو نور ولایتونو کې هم دغه ډول کبان نیول کیږي خلک د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ډول غیر قانوني ښکار مخه ونیسي
ستاسو له پیغامونو
هر څنګه مخې د ازادي رادیو درنه مشرتابه او ټولو کارکونکو ته ځړلو کومې سلام وړاندې کوم زه هاشم خان د محمد رسول زوی د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه دا غوښتنه تاسو څخه کوم چې زمونږ غږ تر اسلامي امارت پورې ورسوي زمونږ سره زمونږ بزګرانو سره هیڅ ډول کومک نه کیږي او همدارنګه باغونو کې باغوانانو سره اسلامي امارت لا تر اوسه کوم کومک نه ده کړی همدارنګه د زراعت په برخه کې مونږ ته هیڅ پاملرنه نه ده سوي له تاسو ټولو څخه دا هیله کیږي چې زمونږ غږ تر اسلامي امارت پورې ورسوي وسلام
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم بعد له سلامه د افغانانو سره ډیر ظلم د ویزو په حق کې روان دي په هره میاشت کې 15 لکه 30 لکه ویزې کینسل کیږي باید چې دنیاوال غم د دیور دنیاوال افغانستان حکومت ته په کار د طالبانو له کار شي مشان په دې خبر شي او ازادۍ راډیو نه هله کو چې ټول مسؤل کسان په دې باندې خبر کی او د دې ویزو یو غم راونسي او ویزې د افغانستان ویزې خسته په اسانه لګي او پاکستان ویزې ډېر په تکلیف باندې دي ډېر شرطونه په غیر د شرطونه په کې د منځ لاړ شي او ویزې په اسانه طریقې باندې ملاو شي سړی تر پر ویزې باندې سرور زره کلداري سړی مخ کې ورکړي چې ویزه راشي سلور بیا ورکړي او ډېر خلکو په تجارتونه نخلولې چې 600 روپۍ اخلي او خلک غریب دي عجز دي مسکینان دي موږ د ټولو مسؤل چارواکو نه هله کوو چې موږ د غریبۍ आवाज واوري خلک غریب دي په ویزې رجټ کیږي او کینسل کیږي دا خو ډېر د ظلم خبره ده چې په 800 روپۍ ورکي او شهر ته نه ملاويږي دا خو عجیب ظلم دی ظلم وای چې دنیا والی او د دواړو هیوادونو مشران مسولین وای چې په دې معنی یو خبره سره وکي او ټول ته د ازمن پیغام ورسوي السلام علیکم
سلامونه می ومنې د ازادي رادیو همکارانو او کارکونکو ته زه محمد مینوال د هلمند ولایت کې چې کیدل سوالې زمې دا پیغام درته پرې شې دي زما د حکومت دا هیله او هرزو ده پر هلمند ولایت کې د کجکی پولیس والي کې د اذان په سیمه کې د چواده نه پولیس راته جوړ کینو د ولس په ډیر وساسي وښ ډیر په تکلیف کېشته دي د غي راشي وار نه باندې زما د پور چارواکو د حکومت دا هیله او هرزو ده چې دا پول مشته جوړ کی والسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري ازادي رادیو و ورځ د اونۍ شپ او ورځ څلور ساعته خبرونه کوي قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نلای خبري کې خدا شه بچي د سهار شپږ بجې او 10 دقیقې دي تاسو د خبرونو اوریدو ته را بولم د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځندیدلای دی. له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلی چې که څه هم په ډیرو سیمو کې د پولیو واکسین روان دی، خو د واورو، باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا، پروان، اورزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین زندول شوی دی. د پروګرام له خلکو غوښتي دي چې خپل ټول نوزیږي ماشومان واکسین کړي. پولیو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې له منځه تللی، خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ پیښې پکې لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانستان سره د جنوبي کوریا د $4 میلیون مرستې هرکلی کړی. د WFP ایشیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پانا لیکلی دی چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره $68 میلیون ته اړتیا لري. په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډیره شوې او دا مهال له 23 میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثي وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لندرکینګ پرون د سنایې وی فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحد ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثي یاغیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کشتیو حمله وکړي غزیات کړ چې ایران حوثي وسلوال تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. د لندر کینګ په وینا قرار پورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي او له حوثي اغیانو سره مرسته کوي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کشتیو د حوثي اغیانو له حملو وروسته متحد ایالاتونه او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې. د پولند صدر اعظم وایي که اروپایي ټولنه د خپلو بازارونو د ساتنې لپاره اقدام ونه کړي، له اوکراین څخه د غلو دانو پر وارداتو د ملي بندیز د غځولو امکان نشي ردولی. ډونالډ ټوسک پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال وویل چې په دې بندیز کې به نور محصولات هم شامل وي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې زرګونه پولنډي بزګران سړکونو ته راوتلي دي او له اوکراین څخه د خوراکي توکو د واردولو او د اروپایي ټولنې د شنو قوانینو پر ضد خپل اعتراضونو ته زور ورکړی. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې په تیرو څو ورځو کې بزګران د لاریونونو په پار سړکونو ته راوتلي او د اروپایي ټولنې لخوا یې د نویو تړونونو او د اوکراین د غلو دانو د بېدرېغه وارداتو پر وړاندې چې دوی غیر عادلانه سیالي بولي خپل غږ پورته کړی دی. او نن افغانستان او ایرلند خپل یوازینی ټیسټ لوبه پیلوي. د ټیمونه به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 9:30 بجو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په نړیوال ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي. افغانستان او ایرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان وګټله. د ایرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان حشمت الله شهیدی ترڅنګ نور علي زادران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته. خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچونکي دي په دې سیالۍ کې نشته.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالویخ ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدارله کې نه وي خوښه. ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي، عملا هم داسې شوي دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چا لورانه خپل د زمونه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه نه منلې، هغه څه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن پام دې کل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره رالوی وي بېخي دا رقم سوچتن نه ورزی سي مونږ ته قضا میړو یو. نو آینده کې دا رقم د ډېرې فیښې سوي سي مارې دلې سي الک کومه بله جنۍ باندې مین شوی هغه و تختوي، نو دینه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل الک سره مین شوی وي، نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبره لانجی وي داوی وي امدا سي سوي دی الک کورنۍ راجګه سي امدا جنۍ مړه کې جنۍ کورنۍ راجګه سي امدا الک وجني، نو ډېرې پیښې دا رقم سوي دی وړو کې توپ کې خو هیڅ کله نه په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي. یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځ زی دی، کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغه ته بس خپل ویل منځ زی، قومونو تر منځ لانجې را پیښېږي، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل اصل لیدلی دی عملا همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم، بیا له قومه بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر دی زموږ مشرانو، لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سي بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړي وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څوک کړی ده. نو دوی بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اطمن لري. که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم اوسي، نو هغه که روغې راغلی د 90% هم دا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات
خکار نه دا په دغه رشته باندې ډیر جنگونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان لمنځه تلې دا په دې باندې جبري ومنل سي خامخه زوري یا الک له طرفه یا د انجلې له طرفه نو د هغه ژوندۍ به ډیره زیاته خراب وي هغه د خپل ژوندۍ نه بيخي نه امید وي هغه ژوندۍ ورته د سي لکام تور شپې اکثر دا کیسه مونږ خپل ډیر زیاته اوریدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه دی زندگی نه ډیر پتنګ دی
د کابل اوسنونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډیرې بدې وي
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي مخکې دې نشته فامیلونه په غور وکړي داس فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان به داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه اچا په نوم کوي یا مثلا د بل چلوران خپل د زمانه لپاره دوی غواړي پرته دې نشي دا اندای اوس څنګه وی چې خای دا چې دی لوی شي هغه کس دې ورته انتخاب کړه غي په خوخه نه وی او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې پاینده کې دوی خپل ژوند ته چندان به سبدل ګرمي و نه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه ضرورتوري وسی یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلې وي د پاینده د ژوند ملګری لپاره هغه مقابل کس کې نه وی نو شاید دا مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري نو په نظر کې فامیلونه دغه دود لکه څه د وخت په تیریدو سره البته د شرایط غوښتنه هم سم ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګري خپل وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدل هم دي اورېدل هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک هغه کړی چې ته ورکړی دا ماشوم ټوب کې کله چې دوی لوشي وي دي هغه معیار چې دوی خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړي اته داسې کسان مال لیدلی دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پرې خېدې تللې دي بلې واته په دې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د مپلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي خپل ځان ته لری کې نو بخې ماجرات مخه کړی دا خپل کلی کور پرې خې دی نو دا پایلې کېدلې شي دا مشکلات پیښ کړي یعنی د خپل د اولاد دا فکر باید ولري دوی ته دا کور کې چې دوی پایدا کې خپل د ژوند تصمیم خپل ونیسي برالاله دي چې دوی ته دا کور کې دوی حمایت کې چې تر څو کولای شي د کورتلون کې تصمیم خپل ونیول شي او دوی راهنمایي کې کچیر ته مثلا غوړ چې دوی ژوند خراب نکي او د پایدا نور مشکلات مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونکړي ا ماشوم چې خپل لویږي هم دا ذهن کې دا وي د ماشوم توپ نه چې مثلا د چا په نوم یو نه دوی رقم ځان قید اساسوی شرایط موږ د نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه تصمیمونه تکینی زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي بغاوت کړی دی فامیل سره مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه منلې هغه څه چې دی په ماشوم ته کې ورته فیصله کړې هغه نه منلې نو د دې د مخنیوي لپاره خاله چې دوی هم د کارونه کړی
افغان لیکواله زینت حیدری د مشمانو د کوژدې پکله وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري ل زینت سره مې مرکه کړې نو ما وړي په پایل کې د مشمانو د پنوم کولو علت وای
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې د سر ټینګ او قائم وساتي دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځایوالي یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسائل دي نه ځکه چې د خپل د لاس سر نوښت سره مخامخ شوی او زما خپل خورکی و زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د الک پلار نه لري زموږ څخه دی جلا نشي نو دوی خوشحال چې دا د انجلۍ په وجه باندې د دک شعور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه هیڅ دا انجلۍ د پاره بیا سبا ورځ دی ونسی کولای چې دا وکړي د دې څخه جلا سي ولار سي لري سي نو فکر کوم چې دوه اندوالان تر منځ باندې دا کوم خبرې نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت لپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه شي ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت لپاره کوشش کوي چې دا به ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شو دغه سره پات.
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې سي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بد پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډیری توافق ونه لري، دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډیره حده باور وکړي چې تر ډیره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا اله اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي، ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع که هر هغه موضوع خو موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کلیوالو څخه ورته په نامه نه شي، مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني، دا وجدانن دا د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدي وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الک دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي، نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقده یې زړه کې پاته کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور و پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي اجتماع ویني خلک ویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته په ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس دغه پاکله کړه ته وایي ژوند دې څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکی زما د کاکا ګانو سره، زما پلار خدای دې وبخشي شهید شو، هغه په منځ کې نه و، نو بیا برعکس زما د کاکا ګانو زموږ او د دې بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې، او د الک خوشتل چې نور د کاکا ګانو څخه اصلا لیرې اوسي، نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چیرې زما خور ومني نو بیرته یې ممکن اړیکې د دې سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي، نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه، تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري؟
بله بله، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوي، ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره، نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي، هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دوی کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. فکر د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځ چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو انجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله، واقعا ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل، د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او درته د دوی د رد جواب، درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چیرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چیرې دا خبره واضح شي چې هلک انجلۍ پرېښودل، ممکن دغه انجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه انجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورین درګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا انجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چیرې د انجلۍ خاوند مخه مطمئن یم، که چیرې نورې کورنۍ خبرې دا انجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي، او که چیرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چیرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر انجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړې، که چېرې هم هغه سړی ولاړې. اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید از موږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پاره خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو په کیسه کې نه ده، کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ انجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومنې، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه منې، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې منی، او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی، او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ஆ